سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیایي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی، د بدن د اوبو کمیدا، د ډینګي تبه، شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم در ازوایی د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 3 شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د ډسمبر په 18، 19 او 21 په 3 ورځنیو یا 50 اوورو سیالیو کې مخکیږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوې ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 1 ماده لري د 1947 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه 10 مادې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډوخیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغان میرمن مخ او غاګي هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لدای شوی هغه د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت دو حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکو جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غزولې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکو جاناتن ټروت سره د 2015 زیږدیز کال لپاره یو اربیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي خاغلی ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکو جاناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جاناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خيزه لوبلړې شاملې وي.
خاغله سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت به د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې یو اربع ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی هغه کې به د مشهور روزونکو دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستيال روزونکو دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید ورشي چې په دې ورستیو کې د خاغلی ټراوت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر دینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمه دو خبرونه خبره شوې و خو زینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له زینو مسایلو په تیرې دو سره هوکړه ته ورسېدل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلونو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په غنو افغان کورنۍ وکي دی ویر ټغر
کورنۍ ورسره په خپګان ناشې دي، دغه په ټغر ناشې دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته رئیس نه شروع تر اخرین گارد او خلګه کې پوره هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وګورځیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه شفخانه ته رسولې
په بغلان کې دی ود وکلن سی مرکز استاد زرغونه وچې دینجونو پر مخ د زده کړو د بندیدلو پر وخت د محصلینو او استادانو پر روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غکېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سی برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودریده هغه وخت چې طالبانو سر پیچ راغل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاس نه راتوي ولې وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو هغه مې دویم سمستر کې اندغه غلا زاب د ما هیر نش چې کله دې خبر ما ته وکړه نو دا څه دي نو څه کم به وي یو چانه دې د ژوند هله خپل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غوړي ودریږي مقاومت کوي وبل لا راځي پیدا کی اغلا به تو اخسر شی
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه وه خو بیا هم درس ته ورتللې هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو په ډېر شوق او په ډېر تب تلاش سره برابر په دغه سدوی را للی او په دې پوسټ اخري ورځې د هچا سترګو کې امغه نه امیدې و چې کومه چې د ما په زړه کې و د ساړه اسویلی د غوي تختیدلی رنگونه هغه تجربه چې ما په تیرو درو کلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالت په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د جنو محوه کول دی ژوند عرصه نه دی د ژوند له میدانه دی دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسي
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي تاسو کوم څه ولیدل
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده د دوی زور په چشکې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي هغوی ته ټوپک وراړی خلاص مغزې ورباد باد کوي د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده ټوپک او د نړیواله ټولنه غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده ښکار هدف د انجونو به برخه کول دي د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري هغه ټول انجون دي د دوی ټول درد د دوی ټول غم د دوی هغه زور قدرت د ټول دینجونو ده چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مکوئ دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راوړي تاوتریخوالی راولي بدمرغي راولي ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې په کوم شمېر استادانې راتللې کله چې مکتب پانتون د شین بند شول څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده فکر کوم چې تقریبا شپږ سوه کوه سوه نفره نجونوکۍ دي د درس لپاره راتلل، له بغلانه، له بورکې نه، له دانې نه، له نارین نه، چې له هر جینه زور درلوده، توان یې درلوده، له همغه جینه به راتلې. ولو چې پلار یې کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خرابه دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم و هغوی راتللې. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مسله نه ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم، اکثر نجونو کوي، اکثر نجونو کوي په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې اوه سوه نفر نجونو کوي دلته موږ محصلې ولرو، اوه سوه کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېده، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعت ونو چې تېر شو، داسې سخت ساعت ویلې زرغونه انستیتیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلې، نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل، دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونوکۍ خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونوکۍ زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یم، رواني روغتیا مزامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او چې څه ما ولیدل، چې مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي، نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلاً هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دا مرته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سي برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل، بلی، ما ورته ویلې دغه برقي اریڅې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اریڅې هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای. نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یو ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټولو خندل ختل، یو ځلې مې څوارو کتلې امیلې ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خاندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې ښوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولي، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر امیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا، قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وهه ده، سی ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دی دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړې وه چې د دې حد اقل وکولی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم په شاګردانو وتړل شو. نو دا خو بالکل ناهیل کوونکې ده، مکمل ناهیل کوونکې ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه، انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري. اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د تب د پانجی د مسلې په صفت درته وای کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بیرته هیروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نیول سوي وي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همیش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همیش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همیشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده نور که نور رشتو کښې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې. کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تانه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ درنه خطا وخوړله نو ته به څنګه کولی شي ډاکټر شي که نه؟ دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لرې اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږو شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه، چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه، نو دا همغه خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلنو روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل، اول مې باور نه کېده. پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید پوهنتونونه د مونږ هم شروع شي، ما دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور که هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پوهنتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیده، لکه مونږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې، به دویم سمستر کې پوهنتون پس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر کې چې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو. نو راته وویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي نو څه رقم به یې ووایو، د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټره لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع قابلگی دروازه پی بنده شینا دا دومر استقامت به نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی او بیرتا و غرزه و شی دا خودی را سخت دا.
بله، داره تو اید چه دی تاسو به نظر ولی دا دول چلان دا افغان خزو او افغان جنو سر کیگی؟
نو دا خواه خبر دا چه طول افغانان ذهن کده، دا طول افغانان چه علم لری، دا طول افغانان چه دی ریختیا دا اسلام پو مانا پویگی، اگه چا چه اسلام مطالعه کرده، اگه چه قرآن کریم مطالعه کرده، اگه چا چه حدیث مطالعه کرده، دا اسلام شروع دا اقرا سر شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنې ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاگرد ورکوی هغه خزه و ته تلاشی ته ځای پورې هغه خزه و نه داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نه دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه و نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي چې موږ یې په علت پوهېدی موږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړی و چې علت یې نه ده معلوم
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان میرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګورئ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې
که موږ دا نسل له منځه ځي د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو ځوان انرژي د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر موږ د اجازه نه یو خو یعنی فرض مثال موږ اجازه نشو نو دا غړي خو د سي دامن شور کول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه و نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت رسوي شي هغه علم ده نو بس دا هیله مې ده خیر که درې کاله ځای شو خیر که څلور کاله ځای شي خو د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي او بل څه احتیاج نه اوسي نور کشورو ته ممکن کومک کو په دې چې موږ همیش لکه یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن و د بانک جهانی خیرات ته کینو د آسیایي کشورو خیرات ته کینو د اروپایي کشورو خیرات ته کینو نو بس نام دا هیله مې ده چې دروازې خلاص شي که هر رقم سره دی غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دوس چې علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام د رکن نه مني دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي کوي
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دوه په مذهب باندې به موږ خبرې وکړو په حنفي مذهب کې د خزو تجارت د خزو قضایا د خزو نور امور دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط دوه د هر چا نه په دې باندې خپويږي چې خزر تعلیم حق لري کنه خزر ډاکټري حق لري کنه لري خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوه خپل جهالت او خپل حماقت چې دوه په ځل کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه نو اوس په دې منګم نه پویږو چې دوه د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی د خزو تعلیم د دوه حق دی د خزو تعلیم کورنۍ جوړي د خزو تعلیم اولادونه جوړي بیا دوه مخ نیسی نو یوازینه شې چې موږ ویل شو دا د دوه جهالت دی دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی ملت نه ورکړی مؤمنانو نه ورکړي هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځای چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت او سبب کیدی شو د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغه یو فرمان به دار او باس یو کستاس یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري داسې فرمانونه بلاډي رګوري او د دې فرمانونو د خزینه طبقه د غبایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لکه مریضه مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوخ کې نور تللې دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او دوه فرمان پسې فرمان دوه فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خزو سره د دشمني هر فرمان د خزو سره د دشمني بلکې کې دا د خزو سره دښمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي ځکه چې ته د اسلام نوم مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نوم مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نوم مخکې روانې یعنی دا په څه معنی دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومنه مهر لګولې د دوه پزړونو باندې د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې نو ولي وې دوه نه حق وای نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی دوه حق وایلو تم عاجز دي نشي ویل حق ویل او حق اوریدې نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه ځکه چې الله پاک راند کړی دی او دا صفات الله پاک چالو لويره دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم قدر من اوریدونکو نن د هواد لداس یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنه یو سره په دوامدار تماس کې دی د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سمترم زما نوم محمد یونس مومند دی د کندهار ولایت پښپګم نه هیڅ زیږیدل یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پوری در قندهار در بینی لیسی سخباری غصویم روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پچان کمی تحصیلات کردی براغا روست در پخبل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وز تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سهار چې کم شون زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم د کور جوړولو کمپني لرم په هغه کې مصروف یم سهار تقریبا د منځ ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم ورسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړی زه په خپل سوداګری خو نه تزم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانو په اقتصادي کمیسون کې کم کاری ریاست الوزرات سره زموږ ملاقات وی یا د ماوینین د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوی یا د بازي پاپریکو یې چې تاوی یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره د نوی د تاروپی د کمیټې کې د نوی وزارت مالیه کې کوم د نوی په ستاندري ادارې کې کوم مجلس وی هغه کارونه مش پر مخ بیا دوره دي از د اوتاق د سوداګری د خوني وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکلوي هغه مشکلات یا چې په مابینسکي وی هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو غیر له خارجي سفارو څخه 2 سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفي ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفارونه لرو
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ
ما تقریبا دا وای انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما به کېږي تقریبا به دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کېږي د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو شخص راځي په غوې یو شخص کې بیا د یو شخص سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس ماوینین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخاباته تقریبا داز ماوس تقریبا اوم کال دی
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو او د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتیږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتما خو داسې میاشتې نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تلل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې وسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستۍ تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته. تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته. او دا اوس هم د مینه ګل راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، د ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړي. دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیاب شوی وم، دریم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته علي ډیر ماشومان نو د هغه رای څخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي زموږ تقریبا استادان په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیره همکاري کوله خو د زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زما ډیر یو کرغړنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلی ول مرته ناسو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چو کوم بارسو چې د زما لپاره یو ډیر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب د کوم کلونه وو د چاله خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خزمه د خره د 15 پېته کال به وي یا به 30 پېته کال وو دا سیس ما په دې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې در بین لسی پنګر کې زما ډیر نه دوه سنت موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ ته مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل تل دی وو بخشي ګل محمد خان مې دی دا مشته دا د باندې مرته ناستو او دا د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمباره وکي هرات روزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجي عبد الله جان کاسرای و چالت دا مستریان پشکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زچ در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلوري دوه دکان مو یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره مرحوم پلار اجي صاحب چې خدای تعالی وشي هغه هم د خو تصادق دی زچ پراله زموږ خاطر ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیمه ورځ چې هلته سی وو نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ وو کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه وو او نه څوک تر کور پر چې په ټول هوانونو براتل لزما یو دوست محترم څرک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات روزي پر دغه پر چې په ټول هلته یو صحاوه د والی کوټي وجې چې په چیرې د جست ډیر او کندهار هوټل مخته د جست ډیر په زحمت تیرې د لزموش کور په شهر نه وکړو هلته به دومره مشکلات پر دی لارې و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لې سولو خطر هغه ورسته تقریبا بیا هم مش خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمد یې د خوش چې موږ باید دغه موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو بیا له هم ته تعالی په ځدی موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکاو هم درغه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې مجاهدینو حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تاسو سره چې ما هم کاری درلودل او حالت کار مې کوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تاسو سره چې ما چې حالت موږ مولوی او درف صاحب خپل تعالی غیر کړه رحمت وګور زیات از موږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالت ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کاله یا دویش کاله خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوي
لکه ماشومتوب له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څو وخت چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تلله ما راتلو درغو به ما ول دوار دکان سره سموي به بر ساعته به جوړ بر تلو در مکتب پورې او کوشش وکړي دا غوړ سره چې هم بیا راتلو بیا به درس او د غولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نو سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتره رسول دي او ډیر د الله پاک سره شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اسی هرات زو زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خپه د پرارود کې شپه کې د سلکان خراب بدلته مشپو کړ سار سره کړل سره لږ به د سوي ولته موټر هم ډیر وخت حرکت کې په خپل موټر کې چې وګورې یوازې زموږ موټر ولر دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترګل چې موږ حل توار لوټور شال ماته یو ډیر عجبه او ډیر یو متفاوت چان می حل تولې د حالت دوه خلکو کار یو دی او حالت شمه ولې دل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولې دی نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټر کې چې موږ هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک مو جوړ چې زموږ سره ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې به هم تخلیقات څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې یو هیوادونه مولیدلې دي الته د هیوادونو د پرمختګ سرعت سره ډول د افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شي
دا فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین از موږ د اول سم معلم محترم محمد بن امامانه بخان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ دی او شسلی ز هغه وخت موږ چې د اول سم موږ درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه فارغ د کوشنانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کول د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پونځي څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې زپاره کو د پاکستان ته موږ ټول زموږ یو معلم او چې مې گیزل نه مې دی بل دا ګوتونه مې دې بازار کړم په انټرنیټ کې هرڅه سرچ کړم دی په جرمنی کې نه کړ پیدا وکړم په تله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښی وي دی هغه زموږ سیاسيونو د لار پیښی وي دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نسته چې یو چا هم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولی پر تله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر فرصتونه لري دا اوس که زه تاسو ته یو فرصت افغانستان ویم چې اوس مثلا پر تلای کو کته سي د خیر کار وخت را لسته سیاتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سويس غونډه کې سويس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدني وشي د شرط یو نه وزوي ګوري هاین نه یو دا یو شایسته ځای ته به تاسو ورنه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه غوښ مشتلو واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځدس وکولای چې وری ولار سو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سلسي وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وي کې چې وروته خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتلی زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ونی د کولیت اپورتونټی خبر کړو جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ نیره ورسته د جرمنی اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړه شوی یا ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3500 مارکې درلودل داغه شیر اوس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاثیر واخی یعنی موږ هم دغه بل اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاکو کنور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو دا راستي چې په وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پر شول کیږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کیږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لاري خارج ده د افغانستان ظرفیت خارج ته لاري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی ده چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چناین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت چکل دی پیسې په کړی دی خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی ده په هغه رشته کې تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چنایانو سره په هغه سخت ژبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقونه چې دی هغه د افغانستان د خلکو په پیسو داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې زبر تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل سره مرسته کړي دي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګر چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
موږ چې همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسایل ډیر خبرې کوو. هغه مسایل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتري دي. ولی موږ ته چې څه خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعالی وزیر صاحب معرف او د نورو اړین خبرو په دې برکه اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزی چې دي کوم جوړ اروپایي ویزا خل موږ مجبور یو چې شل شپه په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولې موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چورتوي چې راسی یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی ځکه ما چې خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه باندې بزنس ته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ای جنکی وینئ چې مکتبو ته زی د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو پو جنګي خپل در سوت زی او در سوت د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت دی سپارې موږ باید د دغه کښتې د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کړئ چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاړی بیا به یو چا نه قبلوي بیرته به را جواب کړي مرکز ته اوس هغسې حالات نشته اوس یو والی ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره در شاید توکم تکل سم محترم موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار شوی دی چې والی ته وایي هغه موږ چې په اقتصاد کې هره خبره تاسو موږ ته وایي چې موږ در حل کړو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټولو د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق وړ
ډېره زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی دی وبولی دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان دپاره جوړو دیکي د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانبي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابین ځدی او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل سره مترم تاسو د افغان پسپټ او دا به